360 में अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मंसूबा बंदी करने वाले पाकिस्तानी तालिबान से निमटने के लिए क्या अमेरिका पाकिस्तान की कोई मदद कर सकता है? यूक्रेन से फरार होने वाले पनाहगुजीनों को मुफ्त जर्मनी ले जाने वाली ट्रेन, और आपको लिए चलेंगे शुमाली अमेरिका के सबसे बड़े कार शो शिकागो ऑटो शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों में इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया है। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन आइन के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे। इससे पहले पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनावला ने अपने एक बयान में कहा कि सदर ममलिकत इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम पर मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए वो आइन की हदूद में रहें और अपने दफ्तर को ब्लैकमेलिंग का अड्डा ना बनाए। इस्लामाबाद में होने वाली डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं। अली फुरकान इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। अली, सदर अलवी के इस ऐलान के बाद क्या माहौल है इस्लामाबाद में, और माहिरीन क्या समझते हैं कि किस तरह का रद्देअमल आएगा इस पर हुकूमत की तरफ से?
क्या बोलिए?
जी, यकीनी तौर पे ये एक नई पेशरफ्त है, और सदर अलवी की जानब से जो इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे गए थे उससे ये इशारे मिल रहे थे कि वो इस अमल में मदाखलत करेंगे और अपना कोई किरदार अदा करना चाहते हैं। अगरचे इसके ऊपर अभी जो रिएक्शन आया है हिज़्ब इख्तलाफ़, यानी कि हुकूमत की जो जमातें हैं, उन्होंने इसको ये कहा है कि ये सदर ने अपने आइनी इख्तियार से तजावज़ किया और ये इनका इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फौरी कोई रद्द अमल नहीं दिया है, और तर्जमान इलेक्शन कमीशन ये कहना है कि कल एक इजलास तलब किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, और वो इस सूरतेहाल के ऊपर जायजा लेंगे। इससे कबल जो मुशावरती इजलास बुलाया था ईवान सदर में, उसमें इलेक्शन कमीशन ने शिरकत से माजरत जाहिर की थी और ये कहा था कि चूंकि ये अमल अदालतों में है, इस वजह से वो सदर के जो उनकी ख्वाहिश पर जो इजलास बुलाया गया उसमें कोई राय नहीं दे सकते। ये मामला जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि अदालतों में भी चल रहा है, तो अब ऐसा लग है कि ये सूरतेहाल जो कि आईनी माहरीन का भी यही ख्याल है कि अब अदालत में जाएगा और अदलिया को इसमें जो है वो मुदाखलत करनी होगी, क्योंकि जो दोनों सूबों के गवर्नर्स हैं ये उनका आईनी इख्तियार है बकौल इलेक्शन कमीशन के और जो हुकुमरान जमातें हैं। लेकिन हिज़्ब इख्तलाफ की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने सदर को खत लिखा था और इस मामले में जो है वो किरदार अदा करने कहा था, और उन्होंने उनका यह कहना है कि चूंकि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर रहे तो इस वजह से उन्होंने ये किरदार अदा किया। तो बहरहाल ये अब मामला
अदालत में ही
दिखाई दे रहा है,
नजर आएंगे। अली, एक और जो बड़ी हम जिस तरह की डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, खासतौर पे पिछले हफ्ते हमने देखा अमरीकी सफारतकार ने भी इसका जिक्र किया, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। उन्होंने अपने इस्लामाबाद के दौरे में कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान को मदद करने के लिए अमरीका तैयार है। सेनेट में आज मिनी बजट भी जेर बहस है, तो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हवाले से कोई खास इकदाम जेर गौर हैं मुल्क में?
जी बिल्कुल, जो हालिया वाकयात हुए खासतौर पर कलदम तहरीक तालिबान के साथ जो अमन माहदे की मनसूखी है उसके बाद खासी तशवीश पाई जाती है, और इस हवाले से सियासी सतह के ऊपर काफ़ी बहस हुई, और उस बहस के नतीजे में पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुलाया गया। वो इजलास गुज़श्ता हफ्ते 2 रोज़ जारी रहा, और उसका जो पहला एजेंडा आइटम था वो यही था कि दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है इसके ऊपर बहस की जाए, और हुकुमरा जो वज़रा हैं वज़ीर दिफा वज़ीर दाखिला इससे पहले इस चीज़ का यकीन दिहानी करवा चुके थे सियासी जमातों को कि अस्करी क्यादत जो है वो भी इस पार्लियामेंट के इजलास में आके सूरत हाल से आगाह करेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ अभाम पाया जाता है, कुछ सूरत हाल में वाजे नहीं है हुकूमत के इस सूरत हाल को किस तरह लेके चलना है, और इसी वजह से ये जो इजलास है 2 रोज जारी रहा और हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी नहीं दी गई इस इजलास में। और जो दीगर जमातों के जो रहनुमा हैं उन्होंने इसके ऊपर जब एतराज़ किया तो फिर ये इजलास जो है वो हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया, और अब आइंदा हफ्ते ये इजलास होगा। इससे पहले एक मैं आपको बता दूं कि पिशावर में जो एपिक्स कमेटी हुई थी जिसमें आर्मी चीफ और वजीर आजम भी शरीक हुए थे, उसमें भी सियासी जमातें जो कि हुक्मरान जमातें हैं वो मुख्तलिफ ख्यालात रखने के बायस कोई बहुत खास एक नुकता नजर के ऊपर इत्तफाक हमें
इत्तफाक नहीं हो सका। देखते हैं आगे अली किस तरह से ये डेवलपमेंट रहती है, आपसे मजीद अपडेट्स इस हवाले से हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। امریکی سفارتکار ڈیرک شولے جو کہ پاکستان کے گزشتہ ہفتے دورے پہ تھے، انہوں نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان کے محکمہ خارجہ کی ترجمان نے گزشتہ ہفتے معمول کی پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں آنے والے مثبت رجحان سے پاکستان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ ایسے میں جب پاکستان کو سیکیورٹی اور معیشت دونوں بڑے محاذوں پر بحران کا سامنا ہے، امریکہ پاکستان کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر ہم اوور آل امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے رابطوں کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کو کیا توقعات ہیں، اور کیا امریکہ ان توقعات کو پورا کرنے کی پوزیشن اور موڈ میں ہے؟ اس پر تجزیہ لیتے ہیں ڈاکٹر سید محمد علی سے۔ ڈاکٹر علی، افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد یہ رائے تھی کہ اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات میں کمی آئے گی، لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اس کے ساتھ وہ تعلقات پاکستان کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے جو افغان جنگ کے دوران ڈس انگیجمنٹ کا شکار ہوئے۔ تو کیا وجہ بنی ان پورے تعلقات کو دوبارہ سے شروع کرنے کی اور ان میں حالیہ تیزی کی؟
دیکھیے، کچھ نہ کچھ تو تعلق رکھنا تھا۔ یہاں پر بھی تجزیہ کار یہی مشورہ دے رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ بالکل پاکستان سے ڈس انگیج نہیں کر سکتا۔ اس میں دو تین باتیں ہیں، ایک تو چین کا جو کردار ہے برے صغیر میں، دوسرا جو نیوکلیئر ایشو ہے اس میں انڈیا اور امریکہ اور چین کی کشیدگی کے لحاظ سے بھی ایک گھمبیری پیدا ہو رہی ہے جس میں امریکہ بھی ملوث ہے، مگر بہرحال ایک وہ بھی خطرہ ہے۔ اور تیسرا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پراکسیمیٹی، بالکل ساتھ ہونا جو ہے، اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ اگر کچھ بھی ان کو کرنا ہوگا تو وہ پاکستان کی مدد ان کو لینی پڑے گی۔ تو یہ تین چیزیں جو تھیں، انہوں نے امریکہ اور پاکستان کا کسی حد تک جو آپس میں ان کے تعلقات ہیں ان کو رکھنا ہی تھا، اس کے اندر جو ہے وہ کنٹینیوٹی آنی ہی تھی۔ تو میرا خیال ہے ابھی بھی وہی ہو رہا ہے، بات چیت زیادہ ہو رہی ہے، اور ہمیں چاہیے، امریکہ میں تو میرا خیال ہے ان کو تو احساس ہے کہ وہ ایک محدود قسم کی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹائز رکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں بھی میرا خیال ہے یہ احساس ہونا چاہیے کہ امریکہ، ہم تو چاہ رہے تھے، پاکستان کم از کم چاہ رہا تھا کہ اس کے جو ہے وہ زیادہ ایک بڑی ریلیشن شپ ہو، تو وہ میرا خیال ہے کہ مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کی اس وقت انٹرسٹ میں واقعی نہیں ہے، ان کی تو انٹرسٹ میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی تحریک طالبان پاکستان کے اوپر حملے کریں، کیونکہ ابھی تک تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ، کیونکہ امریکہ ہے نہیں وہاں پر، اور یہ القاعدہ کی طرح ان کی گلوبل امبیشنز تو ہیں نہیں، تو یہ امریکہ کے ساتھ تو ان کی ڈائریکٹ جو ہے اس وقت لڑائی ہے ہی نہیں، تو امریکہ بھی یہ پتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کے ساتھ یہ ڈائریکٹ لڑائی لیں۔
تو آپ سمجھتے ہیں تحریک طالبان سے اگر امریکہ ڈائریکٹلی کسی آپ سمجھتے ہیں کہ فائٹ میں نہیں جاتا، تو یہ جو نیا چیپٹر تعلقات کا کھل رہا ہے اس میں تعاون کس فیلڈ میں زیادہ ہوگا؟ پھر اقتصادی زیادہ آپ سمجھتے ہیں تعاون ہوگا، کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے تو تعلقات رکھتے ہیں اور سیکیورٹی پہ میٹنگز بھی رہیں پچھلے دنوں میں؟
نہیں، وہ دیکھیے، اکنامک تو معاشی طور پر تو ظاہر ہے ہوگا، مگر انڈائریکٹلی مدد ہو سکتی ہے، جس طرح پولیس ٹریننگ ہو گئی، کیونکہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھی یہ خدشہ، تو دیکھیے پاکستان کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ قندھار میں مثال کے طور پہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہے کہ کھلم کھلا تحریک طالبان جو ہے پھر رہی ہے، پاکستان کا خدشہ ہے کہ جی تحریک طالبان ایک طرف ہے مگر ہم طالبان سے بالکل اپنے جو ہیں تعلقات وہ خراب نہ کریں، اور وہ صلح صفائی میں بھی طالبان نے کوشش کی مگر وہ ایک جھگڑا چل ہی رہا ہے۔ امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو طالبان سے ظاہر ہے ان کا تو کوئی نو لاف لاسٹ ہے، اور دوسری طرف ان کو صرف یہ خطرہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ کا جو تعلق ہے جو پاسٹ میں رہ چکا ہے، تو وہ امریکہ کو وہ خطرہ ہے۔ تو مگر یہ ہے کہ امریکہ کے وہ پاس بہت سارے طریقے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ڈرون سٹرائکس ڈائریکٹلی اگر وہ کریں گے بھی تو وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا کہ پاکستان ایئر سپیس دے رہا ہے اور انٹیلیجنس دے رہا ہے القاعدہ کے لیے، تو اس کے پھر
اس کے اگینسٹ امریکہ جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے،
جو ہے وہ امریکہ کچھ کرے، مگر میرا خیال ہے اس سے زیادہ ڈائریکٹ امریکہ سے ہمیں جو ہے نا پاکستان کو توقعات نہیں رکھنے چاہیے.
تو پاکستان کی آپریشنل کیپیسٹی پہ، کیپیبلٹیز پہ، اور خاص طور پہ اس وقت تو ریسورسز کے حوالے سے جس طرح کی فائنینشیل سچویشن ہے پاکستان کی، اس پہ بھی کافی کوشچن مارکس ہیں. تو کیا ریسورسز ہیں پاکستان کے پاس اس وقت ٹی ٹی پی سے ڈیل کرنے کے لیے؟
دیکھیے جی، یہی تو مسئلہ ہے کہ ایک تو ریسورسز کی کمی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک نظر نہیں ہیں. اب دیکھیے، سیاسی طور پر یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے نا، کہ پہلے تو جی پچھلی حکومت جو تھی وہ تو چاہ رہی تھی کہ ٹی ٹی پی والے آ کر سیٹل ہو جائیں. اس سے پہلے جب آپ کو یاد ہوگا، جب وہ آرمی اسکول میں ثانیہ ہوا تھا، تو وہ بڑا ایک جو ہے وہ مثبت پلان بنا تھا، نیشنل ایکشن پلان جو تھا، تو وہ کدھر گیا؟ اس میں تو اعتراف تھا نا کہ یہ صرف جنگ جو ہے، آگ کا بدلہ آگ نہیں ہوتا، آپ کو ان کے دماغوں کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا، آپ کو معاشی حالات کو دیکھنا پڑے گا. مگر ہم نے جا کر جب جھگڑا وہاں کیا تو کتنی وہاں سے انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی، اور مطلب یہ کہ آگ کا بدلہ آگ میں پھر اور لوگ بھی جل جاتے ہیں. تو وہاں سے پختون تحفظ محاذ جو نکلا، اب لوگ کچھ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ایسے گروپس جو کشیدگی نہیں چاہتے اسٹیٹ کے ساتھ، جن کی اتنی تنگ نظری نہیں ہے، آپ ان کی امداد لیں لوکلز کی. کیونکہ یہ ہمارے پاس معاشی حالات واقعی ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایک اور اتنا بڑا آپریشن کریں جس کا آج آ کر نقصان ہی ہوتا ہے، اور وہ اس مسئلے کا
حل نہیں. ایک آپ نے ایک تو جو جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو سچویشن اس وقت ہے، پاکستان کے پاس ریسورسز کی معاشی لحاظ سے کمی ہے، سیکیورٹی کے لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی انڈائریکٹلی مدد کر سکتا ہے. لیٹس سی کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے. آپ سے ہم اس پہ مزید تجزیہ بھی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
امریکی صدر جو بائیڈن کل اپنے پولینڈ کے طے شدہ دورے سے پہلے آج اچانک یوکرین پہنچ گئے ہیں. اس ہفتے روس کے یوکرین پر حملے اور جنگ کو شروع ہوئے ایک سال مکمل ہو جائے گا. گزشتہ ایک سال کی جنگ کے دوران روس نے یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا، پھر روسی افواج ان علاقوں سے یا تو پیچھے ہٹ گئیں یا یوکرین نے ان سے قبضہ چھڑوا لیا، اور اب ایسا لگتا ہے کہ روس انہیں علاقوں میں کچھ علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جنگ زدہ علاقوں میں رہنے والے خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کا پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا.
جب گزشتہ سال روس نے خرسون اور بلاس کے صوبے میں پراوڈینا نامی اس گاؤں پر قبضہ کیا تھا، تو یوکرین کی فوج نے اسے گھیر لیا تھا اور یہاں شدید لڑائی ہوئی تھی.
اگلے دستے یہیں سے گزرے، اس پوری سڑک پر روسی کھڑے تھے.
زیادہ تر علاقہ تباہ ہو چکا ہے یا بارودی سرنگوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اب صوبے پر یوکرین کا کنٹرول ہے. روسی فوجیوں نے یوکرینی افواج کو خوفزدہ کرنے کے لیے جو پتلے کھڑے کیے تھے، وہ اب کسی کی حفاظت نہیں کر رہے. یہ یاد دلاتے ہیں کہ زمین پر بہت ہی اعلیٰ تکنیکی جنگ میں بھی نوجوان ہی ہیں جو کہ اصل جنگ لڑتے ہیں. دونوں فریقوں نے ہوائی اڈے پر متعدد بار حملہ کیا ہے. دونوں کی ترجیح تھی کہ ایئرپورٹ چاہے کھنڈر بن جائے لیکن دشمن کے ہاتھ نہ لگے. اس صوبائی دارالحکومت کے اندر سڑکوں کے کنارے لگے بینرز پر خرسون کو ہیرو سٹی لکھا گیا ہے، اور یہ بھی کہ گھر والوں اب تم سب آزاد ہو. اب بھی دن رات بمباری ہوتی ہے لیکن شہر کا بیشتر حصہ اب بھی قائم ہے. مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ رہائشیوں کی اکثریت بہت پہلے ہی شہر چھوڑ گئی تھی. جب روسیوں نے قبضہ کیا تو کچھ فرار ہو گئے، باقی اس وقت روسیوں کے ساتھ چلے گئے جب یوکرین نے شہر واپس لے لیا. روسی افواج صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اور باقی رہ جانے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ جائیں، یا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک جگہوں سے بے گھر ہو کر یہاں آئے ہیں.
ہم یہاں خرسون میں آدھے سال سے ہیں اور صرف ایک بار اپنے گھر گئے ہیں. اب وہاں جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں کیونکہ پل تباہ ہو گیا ہے.
اگناٹینکو بھی پراوڈینا کی رہنے والی ہیں، جہاں زیادہ تر گھر خالی ہیں یا تباہ ہو چکے ہیں.
ہم نے انتہائی بدترین دن دیکھے ہیں، کئی بار ہم پر فائرنگ کی گئی.
بہت سیکھے
گھر کے تباہ ہونے سے پہلے میں نے کھڑکیوں کی کئی بار مرمت کی، تو وہ بدترین دن تھے. سب سے برا دن وہ تھا جب میں نے روسی ٹینکوں کو گاؤں میں داخل ہوتے دیکھا.
اب گاؤں میں صرف روسی ٹینکوں کی باقیات رہ گئی ہیں، لیکن وکٹر ساسونوویچ کا کہنا ہے کہ جب اتنا کچھ ضائع ہو چکا ہے تو اب تھوڑا سا آرام ہے۔ یوکرین میں پورے ایک سال کی جنگ کے بعد مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ کل ختم ہو بھی جاتی ہے تب بھی یہاں تباہی بے انتہا ہے۔ حیدر مرڈاک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔
یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے شروع کے کچھ ہفتوں میں جان بچا کر پڑوسی ممالک پہنچنے والے یوکرینی مہاجرین کو یورپ بھر میں مفت سفر کی سہولت دی گئی تھی، لیکن ایک سال بعد مفت ٹرانسپورٹ کا جو واحد ذریعہ اب ان مہاجرین کے پاس رہ گیا ہے وہ پولینڈ سے جرمنی جانے والی ایک ٹرین کے ذریعے ہے، جس کے سفر کے اخراجات جرمن حکومت ادا کرتی ہے اور بنیادی طور پر اسے رضاکار چلاتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ جنگ کے ایک سال بعد بھی اس ٹرین کی کتنی ضرورت ہے۔
رات کو جرمنی جانے والی یہ ٹرین ہر دو دن بعد یوکرین کی سرحد پر پرجمشل سے ہینوور کے لیے روانہ ہوتی ہے، جو صرف مہاجرین کے لیے مخصوص ہے، لیکن ٹرین پر جگہ حاصل کرنا آسان نہیں۔ پرجمشل اسٹیشن کے اندر ایک انتظار گاہ اب ماؤں اور چھوٹے بچوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گئی ہے۔ وہ سب سے پہلے ہیں جنہیں کلائی والے بینچ دیے جاتے ہیں جو انہیں ٹرین میں جگہ کی ضمانت دیتے ہیں۔ عالمی ادارے ریڈ کراس کے رضاکار اس عمل کی نگرانی کرتے ہیں۔ انہیں اکثر رشوت کی پیشکش کی جاتی ہے، لیکن انتظار کرنے والوں کی فہرست پر سختی سے عمل ہوتا ہے۔ الیگزینڈر رابرچوک اور ان کا خاندان مشرقی یوکرین کے فرنٹ لائن پر واقع شہر سیویریو ڈونیسک سے فرار ہوئے ہیں۔ ایک پناہ گاہ میں دو دن انتظار کے بعد خاندان کو کلائی کی پٹیاں ملی ہیں اور اب وہ جرمنی میں زندگی گزارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
شہر کا 70% حصہ تباہ ہو چکا ہے، اس کی دوبارہ بحالی میں کم از کم 3 یا 4 سال لگیں گے۔ بے شک میں واپس جانا چاہتا ہوں، میں وہاں پلا بڑا ہوں، اس جگہ کو چھوڑنا بہت مشکل تھا، ہم نے بچوں کی خاطر یہ کیا۔
ٹرین کے ہر ڈبے میں 6 افراد سو سکتے ہیں، یا اگر چھوٹے بچے ہوں تو 8 تک۔
ہمارے پاس صرف 4 ریل کے ڈبے ہیں اور کلائی بیڈ رکھنے والے 210 لوگ ہیں جو ہنوور جانے والی ٹرین میں بیٹھیں گے۔ کاش ہمارے پاس 5 یا 6 ریل کاریں ہوتی تاکہ تمام پناہ گزینوں کو بھیجا جا سکتا۔ ہمیں ان اضافی ریل کاروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
یہ عمل سست ہے مگر منظم۔ رضاکاروں کی کوشش ہے کہ وہ پناہ گزینوں اور ان کے سامان کے لیے ہر دستیاب جگہ استعمال کریں۔ ٹرین میں گنجائش سے کہیں زیادہ پناہ گزین جرمنی پہنچنے کے لیے بے قرار ہیں۔ کچھ لوگ اپنے طور پر ریل، بس یا جہاز کے ٹکٹ کے ذریعے مغربی یورپ اور اس سے آگے جانے کے قابل ہیں، لیکن بہت سے پناہ گزین سب کچھ کھو چکے ہیں اور اس مفت سروس پر انحصار کرتے ہیں۔
مکانات مکمل طور پر منہدم ہو گئے ہیں، کوئی جگہ نہیں جہاں جا سکیں۔ انہوں نے آدھی رات کو گاؤں کو تباہ کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں دوبارہ کہاں سے شروع کروں گی۔ اب میں گھر نہیں خرید سکتی، گھر تعمیر نہیں کر سکتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے رہوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے کیا امید باقی ہے۔
فی الحال تو واحد امید جنگ سے بچنے اور اجنبیوں کی خیرات پر بھروسہ کرنے کی ہے۔ ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔
آج کے دور میں سچائی اہم ہے، دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے، وی او اے پلس پر۔ معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف وی او اے پلس پر۔
امریکی شہر شکاگو میں ہونے والے براعظم نارتھ امریکہ کے آٹو شو کا آج آخری دن ہے۔ یہ سب سے بڑا آٹو شو 1901 میں شروع ہوا اور اس کار شو کی یہ 115ویں سالانہ نمائش ہے، جس میں دنیا بھر سے گاڑیاں بنانے والی تمام بڑی کمپنیاں سینکڑوں جدید ترین ٹیکنالوجی والی لگژری گاڑیاں بھی نمائش کے لیے پیش کر رہی ہے۔ یہ شو کیسے صارفین کی گاڑیوں سے امیدوں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔
شکاگو آٹو شو گاڑیاں بنانے والوں کے لیے اپنی جدید ترین مصنوعات کی پہلی نمائش کا ایک ذریعہ ہے. حالیہ برسوں میں بیٹری سے چلنے والی برقی گاڑی یا بی ای وی پر توجہ زیادہ تھی، لیکن گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث اس سال کے آٹو شو میں مختلف اقسام اور چوائسز پر زیادہ زور ہے.
ٹویوٹا میں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک فارمولا نہیں ہونا چاہیے.
ٹویوٹا کے کرٹ میکالسٹر کا کہنا ہے کہ کمپنی کی تیار کردہ الیکٹرک اور پیٹرول سے چلنے والی دونوں طرح کی گاڑیاں صارفین کی رائے کی عکاسی کرتی ہیں.
ہمارے صارفین ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ہر طرح کی گاڑیاں چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم انہیں ایک مخصوص دائرہ انتخاب میں قید کر دیں.
یہی وجہ ہے کہ ٹویوٹا پریس گاڑیوں کی پانچویں کھیپ کی نمائش کر رہا ہے، جو سب سے زیادہ فروخت ہونے والی ہائبرڈ گاڑی ہے جس میں بیٹری اور پیٹرول دونوں سے چلنے والا انجن استعمال ہوتا ہے.
اب ہمارے پاس ٹویوٹا اور لیکسس کے 21 ہائبرڈ ماڈل ہیں، تو یہ ہمارے کاربن کے اخراج میں کمی کے پیغام کا ایک بڑا حصہ ہے.
کرٹ میکالسٹر کا کہنا ہے کہ ٹویوٹا زیادہ مہنگی الیکٹرک گاڑیوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مانگ کو نظر انداز نہیں کر رہا.
ہم اسے یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ نہ صرف ایک ایسی چیز پیش کریں جو ہمارے خیال سے مناسب ہے، بلکہ ان کی جیب پر بوجھ بھی نہ بنے.
2022 میں گاڑیوں کی خرید کے لیے دیے جانے والے قرضوں کی بلند شرح سود نے نئی گاڑیوں کی خریداری میں کمی کی اور ایک دہائی میں پہلی مرتبہ فروخت نیچے چلی گئی. لیکن تحقیقاتی فرم موٹر انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں کی فروخت میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 75% اضافہ ہوا. پچھلے سال امریکہ میں نئی کاروں کی فروخت کا تقریباً 6% الیکٹرک گاڑیوں کے حصے میں آیا. کار سازوں کا کہنا ہے کہ صارفین کو اپنی رینج انگزائٹی یعنی اس فکر کو دور کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ کتنے فاصلے بعد ان کی الیکٹرک گاڑی کو بیٹری چارج کرنے کی ضرورت ہوگی. امریکہ میں چارجنگ سٹیشنوں کے مقابلے میں پیٹرول سٹیشنوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے.
ہمارے صارفین میں سے کچھ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ان لوگوں کو 3 سب سے زیادہ طلب والی اقسام کی الیکٹرک گاڑیاں آفر کی جائیں، لیکن جو تیار نہیں ہیں ان کے لیے ICE گاڑیاں یا پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں پیش کی جائیں.
جنرل موٹرز کے شیورلے برانڈ کے چیڈ لائنز کا کہنا ہے کہ پیٹرول سے چلنے والی کاروں کی مانگ میں کمی آئی ہے، اس لیے ان کی کمپنی کی مصنوعات کا انتخاب سپورٹ یوٹیلیٹی گاڑیوں یعنی SUVs پر مرکوز ہے. اس سال کے آخر میں شیورلے بیٹری سے چلنے والی 2 نئی SUV گاڑیاں پیش کرے گی، لیکن سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا.
پک اپ ٹرک امریکہ میں بے حد مقبول ہیں اور اسی لیے ہم الیکٹرک سلوراڈو بھی پیش کر رہے ہیں.
ڈاج کمپنی کے ڈیزائن مینیجر ڈیان ننوف کا کہنا ہے کہ صارفین کو ایسی گاڑیاں چاہیے جو دیکھنے میں الیکٹرک کم اور کلاسک زیادہ ہوں.
میرے خیال میں اگر آپ اس وقت کی تمام الیکٹرک کاروں کو دیکھیں تو وہ سب ایک جیسی نظر آتی ہیں. ان کو دیکھ کر ایک ہی طرح کا احساس ہوتا ہے. ان کی بناوٹ ایک جیسی ہے، ایک خاص تناسب کے ساتھ، ایک جیلی بین جیسی.
ڈیان نناو ایک ایسے تصور پر کام کر رہے ہیں جو مقبول چیلنجر مسل کار کو مکمل طور پر ایک الیکٹرک گاڑی میں تبدیل کر دے گا.
ایک ایسی گاڑی ہے جو ابھی تک نہیں بنی اور یہ مسل کار بنانے کا ایک بڑا تجربہ ہوگا.
ایک طرف کارساز صارفین کی پسند کے مطابق گاڑیاں بنانے پر زور دے رہے ہیں، تو دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ 2030 تک سڑک پر چلنے والی 50% گاڑیاں الیکٹرک ہوں. ادھر ریاست کیلیفورنیا نے لازمی قرار دیا ہے کہ 2035 تک ریاست میں فروخت ہونے والی تمام نئی گاڑیاں بجلی یا ہائیڈروجن سے چلنے والی ہوں. کین فیربا کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ.
اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
شپې په خبرونو کې اوکراین ته د بایدن سفر د امریکا ولسمشر په یو نابرابر سفر کې افتتلاله ده. د روسیې یرغل یو کلن کېږي خو د جګړې د ختمېدو څرک نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي چین روسیې ته وسلې ورکوي او په اوکراین کې ملاتړ کوي. تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې طالبانو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې. لاملونه څرګند نه دي او دوړلور یو پریوبل ډجې کړي دي. او په لسوخته کې د کتابونو نندارتون طالبانو له پلسوختنه د معتادینو لويستلو وروسته دلته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړه ده. نندارتون ته هغه نجونی هم راغلي چې خونزي او پانتون له هم تړلې دي.
السلام علیکم، مخام مو په خیر. نن دوشنبه د فبروري د میاشتې 18 ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. ساس قربا ز احمد شکیبیم په دې خبرونه کې زما همکار سید عز الرحمن د سپین ماڼۍ لمخنه اوکراین ته د ولسمشر بایدن د سفر تازه جزئیات شریکوي. او آزاد خبریال طاهر خان به د تورخم په دروازه کې د تازه نخوتو حال راکړي. له دوړ څخه په مننه لمړی ځو سپین ماڼۍ ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته تللی او هلته یې له ولسمشر ولودمیر زلینسکي سره کتلی دي. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې راتلونکي جمعه به پر اوکراین باندې د روسیې له یرغل نه یو کال پوره شي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړی چې چین روسیې ته د درنو وسلو د ورکولو نیت لري. د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار سید اجر الرحمن له سپین ماڼۍ نه په خبرو کې را سره ملګری شوه. د اجر الرحمن صاحب سلامونه. اوکراین ته د ولسمشر بایدن د سفر پیغام سو او په دې اړه څه جزئیات راغلي دي؟
مننه دوست صاحب. اوکراین ته د جمهور رئیس بایدن سفر ډیر لاند وو، خو په دغه لاند موده کې جمهور رئیس بایدن یو ځل بیا پر دې باندې ټینګار وکړ چې د کیف څخه د واشنگتن ملاتړ به تر هغه وخته پورې دوام ولري چې اوکراین ورته اړتیا لري. جمهور رئیس بایدن دغه راس په دغه لاند لیدنه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت د نویو پوځي مرستو چې په هغه کې پوځي تجهیزات او مهمات شامل دي دای هم اعلان کړل، او زیاته کړه چې ډیر ژر به اوکراین د هغو اشخاصو او شرکتونو پر وړاندې نوي بندیزونه ولګوي چې د مسکو پر وړاندې د غربي نړۍ بندیزونو ته پام نه کوي، او غواړي چې د اوکراین او غواړي چې د روسیې جنگي ماشین فعال وساتي. د جمهور رئیس بایدن په وینا نږدې یو کال مخکې کله چې روسیې پر اوکراین باندې یرغل وکړ، نو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې باور وو چې اوکراین یو کمزوری هیواد دی او غربي نړۍ یو موټی نه ده. خو د ښاغلي بایدن په وینا ولادیمیر پوتین په دغه محاسبه کې غلط وو.
تاسی وویل چې نه پوهیږئ موږ به بیا کله ګورو. یو کال د مخه په هغه توره شپه چې نړۍ د کیف د سقوط او د اوکراین د پای شېبې شمارلې، داسې احساسېږي لکه له یو کال چې ډیر وخت تیر شوی وي. تاسې پوهیږئ له هغه یو کال وروسته دا د کیف او اوکراین پر خپل ځای دی او ډیموکراسي حاکمه ده. امریکا ستاسې سره ولاړه ده او نړۍ مو ملاتړ کوي.
روسیه دی دغه سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو دلته په سپینه ماڼۍ کې ساعت مخکې چارواکو دا خبره وکړه چې شاوخوا 2 ساعته مخکې له هغه چې جمهور رئیس بایدن کیف ته ورسیږي، ماسکاو ته په دې اړه معلومات ورکړل شوی وو. دغه راز جمهور رئیس بایدن به نن بیګا پولند ته ځي او هلته به سبا د پولندي ولسمشر سره یو لیدنه لري، او ورپسې به یو وینا وکړي چې په دغه وینا کې به یو ځل بیا د اوکراین څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. او د چهارشنبه په ورځ د ناتو د ختیځ برخه له د هیوادونو له مشرانو سره به وګوري، او هلته به د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړي.
بله، سفر تازه پیل شوی او خو جزئیات به وروسته په راتلونکو خبرونو کې هم موږ له همکارانو او له لیدونکو سره شریکو. دلته یو بل تبصره هم شوې ده. بلینکن ویلي چې ښایي چین روسیې ته وسلې ورکوي. د دوه خبرداریو جزئیات څه دي؟
دوست صاحب د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پرون او نن یعنی دوه ورځې سر په سر دا خبره کړې ده چې د امریکایي استخباراتو د ارزونو پر اساس داسې ښکاري چې چین غواړي روسیې ته وسلې ورکړي تر څو له دغه وسلو څخه وروسته په اوکراین کې کار واخیستل شي. ښاغلی بلینکن نن په ترکیه کې دا خبره وکړه چې د چین دغه ممکنه ګام د واشنگتن لپاره د اندېښنې وړ دی او زیاته کړه چې دغه ګام به جدي پایلې ولري. که څه هم ښاغلی بلینکن د دغه پایلو په اړه نور جزئیات ور نه کړل خو زیاته کړه چې چین په دې باندې پوهیږي چې خطرونه به څه وي. لکن په غبرګون کې چین ویلي دي چې دا په حقیقت کې امریکا ده چې اوکراین ته وسلې ورکوي او نن یې دا خبره هم وکړه چې امریکا په دې موقف کې نه ده چې چین ته ووایي چې څه وکړي او څه ونه کړي. لیکن د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی نن یو مرکه درلوده او په دغه مرکه کې وویل چې چیرې چین د روسیې سره ودرېږي او وسلې ورکړي نو په حقیقت کې به نړۍ د یوې بلې نړیوالې جګړې شاهده وي.
د منشن امنیتی کانفرنس په ترڅ کې د لیدنې په وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن خپل چینی سیال وانګ ای ته وویل د چین بالون چې په دې وروستیو کې د امریکا په حریم تیر شوی د منلو وړ نه دی او بل ځل باید تکرار نشي. چین په دې ارتباط بخنه نه ده غوښتي. د چین دولتي رسنۍ خبر ورکړه چې بیجنګ د امریکا څخه غوښتي چې چلن بدل کړي او په دوه اړخیز اړیکو کې رامنځته شوی جنجال حل کړي. بل اندېښنه چې په دې لوړه کچه لیدنه کې د بلنکن لخوا مطرح شوه د روسیې ملاتړ دی.
چین د روسیې د ملاتړ د پاره په تبلیغاتي سیاسي او ډیپلوماټیک ډګر کې ښکیل وو خو موږ داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې دوی د اوکراین په ضد جګړه کې روسیې ته پوځي تجهیزات لیږي او دا ماته مهمه وه چې دا خبره د وانګي سره شریکه کړم چې دا به لویه ستونزه جوړه کړي.
اوس چې په اوکراین د روسیې د جګړې یو کال پوره کیږي بلنکن د ای بی سی ټلویزیون سره د اوکراین د حقوق غوښتنو په اړه هم وغږېدو چې د جنگي جټ الوتکو او اوږده واټن وشتونکو توغندیو غوښتنه یې کړې ده.
هغه څه چې زموږ له منځه هیڅ یو یې باید ونه کړو هغه په هر ډول ځانګړو پوځي سیستمونو ډېره تکیه او تمرکز کول دي. موږ باید دا یقیني کړو چې اوکراینیان د دغو سیستمونو د کارولو د پاره روزل سوي اوسي چې موږ ورلېږلې دي.
خو یو مخکخ جمهوریت غوښتون کې سناتور لینسی گراهام د ای بی سی دا ونه خبرونه کې ویل چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ماتولو لپاره باید یو لړ ډیر چټک اقدامات وشي.
تاسو د اوکراینیانو پوځي قابلیت لوړ کړل چې روسیا له اوکراین څخه وشړي. تاسو د پوتین په مشرۍ روسیا د ترهګرۍ په ملاتړ تورن نه کړ. تاسو نړیوالې غونډې رامنځته کړې.
بلنکن د یکشن به پورس ترکیه ته لاړ او هلته د زلزله ځپلو سیمو نه لیدنه وکړه. هغه په دې سفر کې د ترکیه او سوریه سره د سلو میلیونو ډالرو زیاتې مرستې خبر ورکړو. د بلنکن د سفر په اړه د بروکینګز سیډنیز مرکز غړی کمال کرسجی وی دا سفر د دوه اړخیزو اړیکو د سمون لپاره یو ښه فرصت دی.
Right before the earthquakes
د زلزلې لږ مخکې د ترکیه او وزیر د امریکا اړوند ډیره بده او د خوګان وړ تبصره کړی وه. فکر کوم دا ډول تماسونه بیا د دې فرصت مساعدوي چې یو ډول همکاري رامنځته شي.
اروپا ته د بلنکن په دې سفر کې یونان هم شامل دی. هلته به په دفاعي همکاریو وغږیږي او د فبروري په 28 نیټه به د امریکا او یونان ستراتیژیک ډایلاګ مجلس پیل کړي.
بیا هم خره غلاست رزو د افغانستان مسایلو ته چارواکي وایي د طالبانو لخوا د تورخم دروازې تر بندېدو وروسته دلته نن د طالب جنگیالو او پاکستانی سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده. سرشینو وایلي دا جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل تازه څرګندونو کې ویلي په کار د چې افغان طالبان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر خپل ژمنو عمل وکړي.
یوی سیمیزی سرچینه امریکا غکتا وویل چی دغه نخطه د دوارو لورو ترمنز د دوشنبه په سهار شوی او تر یو ساعت دز وروسته جګړه ختم شوی ده. په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوی محمد صدیق د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه ویلي چې پاکستاني اړخ په خپل ژمنو وفا نه ده کړې او دروازه د اسلامي امارت د مشرانو له هدایت سره سم تړل شوې ده. خو طالب چارواکو دا نه ده روښانه کړي چې پاکستان کومې ژمنې نه دي عملي کړې. بلخوا یو پاکستانی چارواکی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د تورخم دروازه د یک شنبې په ماښام وروسته لغ وتړل شوه چې پاکستانی چارواکو د یوه ناروغ سره مل کس ته اجازه ورنه کړه چې هغه هیواد ته ولاړ شي. په تورخم او له دې مخکې څو ځله په سپین بولده کې دا ډول پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ روابط ډیری وختونه ترینګلي وي. اسلام آباد ادعا کوي چې طالبانو وسله والو ډلو ته پناه ورکړې او دغه ډلې له هغه ځایه د پاکستان پر خاوره بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری له سی این بی سی سره په مرکه کې ویلي چې که طالبان د ترهګریزو ګواښونو سره مبارزه وکړي د سیمې او نړۍ لپاره به ډیر مشکلات هوار شي.
The most realistic, practical,
تر ټولو عملی واقع بینانه او شاید خوشبختانه سناریو به داوی چې اوسنۍ سرپرست حکومت ترهګرو لخوا د هغوی د خاورې د نه کارېدو په اړه د هغو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړي چې تر دې وړاندې یې له خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې سره کړي دي، که هغوی اراده ښکاره کړي او ظرفیت رامنځته کړي چې له دې تهدیداتو سره مبارزه وکړي، بیا زه فکر کوم چې دا به د سیمې او نړیوالې ټولنې لپاره ډېر مشکلات هوار کړي.
خو د چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په خبرګون کې وایي اسلام آباد تل هڅه کړې چې د افغانستان بهرنی سیاست په خپل لاس کې ولري.
پاکستان هڅه کوي چې افغانستان بهرنی سیاست هم په خپل لاس کې ولري او هم په کورنۍ چارو کې باید داسې له آزاد په لوړ لاس ولري چې هر څه وغواړي هغه ترسره کړي. نو بینان هر کله چې د افغانستان حاکم نظام وغواړي نړیوالو سره، غرب سره، امریکا سره، شرق سره اړیکې جوړې کړي، نو پاکستان یو څه ستونزې جوړوي او مداخلې کوي او نړۍ ته ښیي چې دلته زه په دې باندې آسان لرمه، نو هر څه پروژه څه پروګرام چې مخته بیا دي مال ترې مخته بوځي او په دې کې بل کمیشن اخلي.
د مونیخ په امنیتي کانفرانس کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اسلامي امارات د سیمې او نړۍ هیوادونو ته په عمل کې ثابته کړې چې هیچا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکارول شي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د تورخم د دروازې د بندیدو او په ټوله کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د اسلام آباد څخه د خبریال طاهر خان سره خبرې کوم چې په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. طاهر خان صاحب، سلامونه او نیکی هیلې. دا څه کیسه ده چې تقریبا هر میاشت د ډیورند د کرښې په اوږدو کې نښتې کیږي، دا ځل ستونزه څه ده؟
سلام تاسو ته، تاسو کتونکو ته او پریدونکو ته. ګوره، سخو تاسو په خپل راپورت کې ذکر وکړ چې د افغانستان د طالبانو لخوا فقط دومره ویلي شوي دي چې پاکستان د دوی په نظر ژمنې نه پوره کوي، وفا نه کوي. او دا خبر خو تاسو د دغه ملګري درست وه چې داسې کومې ژمنې وې چې هغه پوره نه شوې او بیا طالبان دې ته اړ شول چې هغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د ټولو نه مصروف لارا هغه اتړي. نو ممکن ده چې دغه خبره کړې ده زبزب هغه آسان ټکو کې ویل چې ځان خلاص کړی دی او اصل حقیقت چې څه بنیاد باندې دوی دا ګام اخیستی دی هغه نه خپل لستوي او نه پاکستانیان ترې خبر دي. ما خپل چې کله تیر شپه دا کار وشو نو پاکستانانو نه مې تپوس وکړ چې کوم یو افغانستان په اړه باندې یو مهم رول یو چارواکی نه، نو هغه خپل نو خبر حیران هم وو چې څنګه دا لار اوتړل شو. ځکه ماضي کې اکثر د پاکستان نه ګیلې کیدی.
آیا تاسو له پاکستانی چارواکو څخه دا پوښتنه هم وکړه چې د دغه اقدام په وړاندې د هغه خبرګون به څه وي؟
نو هغه به موږ ګورو چې طالبان تر څومره دغه پوله دغه لار هغه تړل ساتي. سهار موږ اوریدل مازیب الله مجاهد ته یو میسج کړو، دا هم جواب راغلی چې خبرې د خبرو د لارې د مسلې د حل کوشش کوو، لیکن دا خو تاسو رجزه خبرې کوم نو پاکستان کې په کومه تبه جی دي، نو افغانستان کې په باندې په کومه تبه جی دي، افغانستان کې دي مسات روس ده لیکن هغه خبرې کونه شوی وی رابطه شوی هم وی نو هغه پایل نه دی ورکړي. نو زما خیال چې طالبانو دا تړلې ده بای چې طالبان دي ته هم نن کتلې وی چې د دې تړلو روستا افغانان سمره د یو مشکل سره مخامخ شوی دي. پاکستان چې کوم دغه ځای کې په دې خیبر قبایلی ولسوالۍ کې ضلع کې هغه کارونه کوي هغه ته سمره زیان رسیدلې دي. نو سپیناوی نه دي شوی چې اصل حقیقت څه دی.
تاسو په خپل هم د یو طالب چارواکي لخلې ټویټ کړی چې پاکستان لخوا د ژوندو د نامل کېدو لپاره دروازه تړل شوې ده. د دې مسلې ته ملک څه مخکې هم اشاره وکړه. اما آیا تاسو له دوه طرفونو سره خبرې کړې دي؟ تاسو ته پته لګیدلې ده چې پاکستان څه ژمنې کړې دي چې په ملکي دوه کې پاتې راغلي؟
دا همغه وواړو چې لګ خو اندازو لګي یو اشاره کړې و چې آیا دا کوم چې تاسو هم ذکر وکړ د خبر چې د یو مریض دراتلو په موضوع باندې مشکل پیدا شوی وو او هغه واپس شوی دی. لیکن دا هم هغه درسنه خبرې دی د نامعلوم چارواکو خبره ده. خو زما نظر داري چې دا د مریض خبره نه ده ځکه چې یو مریض په بنیاد ته د تاګرا تاګلار باندې
مریض سره خواروز ناوړه چلن کیږي. خلکو سره خو ریپورتونه راځي چې هر ورځ په دې دروازه کې ناوړه چلن کیږي. اما دروازه نه تړل کیږي. په هر صورت وخت ډیر کم دی. اجازه راکړئ زه دوه نورې پښتنې هم لرم چې دا هم مطرح کړم. بیا به دا بحث وتړو. خو په پاکستان دروازه تړلې ولې اوس برعکس طالبانو دا کار کړی چې دا یو نادر عمل دی. تاسو پوهیږئ چې افغانان مجبوریتونه لري، ځینې د درمنن لپاره روان دي او ځینې نور هم په پاکستان کې یا ژوند کوي یا هم بهر ته د ټول لپاره حالت دی ردی. ا داسې کوم شمیرشته چې وخی څومره خلک پوراس کې په تورخم تیریږي؟
ګوره مخکې خو په زرګونو او پاکستان با اکثر دا خبره چې موږ په دې کړه دا دومره مشکل نو د ویزو نو پاکستانانو وکړل 2000 یاد کړی کړه به 3000 یاد کړی خو لیکن اوس شمیر کم شوی دی. شک نشته پاکستان ویزه سختی کړی دی او فیملی کټګوري چې کوم دا هغه کې تقریبا د سوګنه چې ویزه نور کې نور هم له سختی کړی دی او باید چې دا کار نه وي. موږ اکثر دا ویزو پاړه باندې د افغانانو موقف دري سره د کلک ولاړ یو ځکه چې کله ویزه ته سخت کې دی او نارمل لارې څخه نو بیا په کابل کې ایجنټان ډیر فعال شي دا وړاندې نه فعالو ولیکن بیا نورم فعال شي بیا خلک مجبور کی چې تبا کومخه $600 ورکول نو $1000 ورکي او هغه کاروبار خره واندې. نن ما سره خپل اوازونه په خپل موبایل کې موجود دي تازه هم نن راغلي دي چې پښتون 15 افغان افغانې غواړي د یو ویزه په سر باندې. نو معنی دا راځي پاکستان باید چې په دې باندې پوښي تک را تک چې نوي نو پاکستان دغه اعتماد سازي او
دلته یو بل سیاسي مسله هم ده. مثلا د ویزو بحث چې وګوري پاکستان داسې برخورد کوي لکه ډیورن چې رسمي کرخه یې اما په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې حکومتونه ولسونه دا کرخه په رسمیت نه پیژني او دلته په خاله لکه انعطاف او خلکو به تګ راته کوو دونه د ویزې محدودیتونه نو یو خدای پښتنه مطرح کیږي چې ولې پاکستان دونه په ویزې باندې قیودات لګولې دي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې په دې لارې باندې پاسانه تګ راته وکړي. بل مسله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تازه څرګندونه دي. بلاول بټو 13 ورځ په خپل تازه څرګندونه کې وایي چې طالبان ترهګر ته ځای ورنکړي نو هر ستونزه به حل شي. آیا دا یو خبرداري ده طالبانو ته چې وګوري دا موږ یو چې ستونزه در حلولای شو یا که زموږ ونه منئ نو ستونزه به دوام ومومي؟ ستاسو نظر په دې اړه؟
اول مختصر بلاشم دغه د پاکستان له خواجه تاسو ویل مشکلاتي په ویزو کې بالکل دي او زه سره متفق یم لیکن پاکستانانو چې اکثر موږ تاسو کو دي او خبره کوي او دوی وی چې د طالبانو د واک نه روسته شاوخوا وو لکه دی ادي وو سم زر یادي چې هغه تر هغه لیدي او اکثر په کې اوس د ویزو مودم پورې شوی دا نزیو په زور څوک نه وباسي نه په زور څوک وستی دي. لیکن یو مشکل دی چې موږ چې په دا یو خبره شو نو د دې سره یو تشويش تا ځکه چې اوس دا موږ دلته ورو چې اروپا او امریکا دي ته و چې دا کم دل تراغلی دین داتا سوزان سره لګدل ته پاتې کې دل نظام جوړ کې اغي هم ګری شي برداشت کم شي ویه واد دل بلاول بټو خبره شته ګور دا نه ویني دا بلاول بټو نه دا نور خلک هم کوي او تاسو دا سور جوړان دي د امریکا ځنګړې ستاسو د افغانستان لپاره ټرامس دلته او د اروپا روپۍ هوا د روپۍ هوا د ځنګړې ستاسو د افغانستان هغه ته دلته غونډه شوی وي او پاري کې چې کربیا موږ معلوماتو په نظر هم دا و چې په افغانستان کې د دوی د نظر نه ویم چې په افغانستان کې داعش په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک او پاکستان کې چینایان پاکستان کې ازبکان دا زیات ډیشمیر زیات شوی دي.
کابلوب چراغلو دا غم د تشويش او د مخکې د روسیې دا یو تشويش تا او طالبان خبره بالکل اغي خپل یو دریز او دفاع کی د خپل نظر نه نه دلته نشته لیکن کو لیکن دلته یو ګیره شپه خوشتا او دا بل خبره نه ده طالبان بل هم سوچ پکار وی او طالبان خپل جنم کړی دي چې په دوه هوکړ کې شتا دا غنه هر وخت اغي بیانونه دا وی لیکن زما نظر داري چې طالبان په دغه بیانونه باندې ممکن د چتردی او پاکستان او نړۍ
زیات مننه کوم تر خان صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخسته او د سیمه او افغانستان د حالات په اړه مو خپل معلومات را سره شریک کړل.
په افغانستان کې د غازلی واکمنۍ په طالبان د ټولنیز انصاف ورکولو لپاره د خپل خوخي شریعت کاروي خو نړیوال ادارې او سیړونکو د طالبانو د ټولنیز انصاف په سیستم کې نیمګړتیاوي ویني او په طالبانو ته تور کوي چې د نظر د اختلاف لپاره اسغم نه لري
دلته په بل څه کې ټول فوکس هم دی چې یو مدني فعال یا یو خپل اکټیویست په خپل فیسبوک یا ټویټر کې څه لیکلي دي نو سبا هغه هغه ځمن د جوړل شي هغه باندې څه کوي ټول چل شي
طالبان چې په دوی سره منشول نو د وکیلانو اتحادیه د ټوپک په زور وتړله د کارګرو اتحادیه غیر فعال شوې د نینینا زیات نفوس یعنی خزه په کور کې نه ولې شوې او تنکی ماشومان د کار کولو ځای کې به تخکار شول
په افغانستان کې د طالبانو نظام ته نظام ولهم زما خیال ظلم دی دا د کرزی او د ډاکټر شفغنی د حکومت د نظام نه مکمل بدل دی دلته زنانو ته د تعلیم حق نشته دلته انساني حقوق نشته دلته د انسان د رائے اهمیت نشته دی په دې نظام کې حقوق نه ختمدون علاوه د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر چې کوم ډیفینیشن کوي د دې مطلب دا شو چې دا طالبان د سره نه په امر بالمعروف او نهی عن المنکر پوښیونی دي د طالبانو دغه نظام په ماضی کې چرتم په یو مسلمان ریاست کې نه دی پاتې شوی
د طالبانو ټولنیز انصاف د نړیوالو قوانینو سره برابرې نه خوري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د خپلواک قاضیانو او وکیلانو ځانګړو استادو 13 میاش په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې افغانستان کې پخوانی قاضیان، وکیلان او سارنوالان د خطر سره مخ دي.
په پبلک پلیسز کې، په بازار کې، په مارکیټ کې، په پارکونو کې خلکو ته سزا ورکول دا بالکل نه په بین الاقوامي قانون کې روا دي او نه دا په اسلام کې روا دي. که تاسو بین الاقوامي قانونونو کې وګورئ، هغه کې عدالت او انصاف یا قاضي هغه جوړ دی د پاروي چې هغه فیصله وکړي د شواهدو، د حقایقو، د واقعاتو پرانا کې، او دا فیصله وکړي چې یو سړی جرم کړی دی هغه له دې دفاع حق ورکړي او دا د اول ثابت شي چې دا جرم شوی دی.
د طالبانو د واکمنۍ په 13 اتل سمیاشتو کې تر ټولو زیات د تبعیض نه ډک چلند د خزو سره شوی دی. طالبانو د ټول افغان ولس سره د انصاف او عدالت شمنه کړې و، خو سیړونکي وای د دغه کار لپاره هغوی د شریعت داسې تفسیر خوښ کړي چې د طالبانو په ګټه او د اولس په تاوان دی. په تیر یو نیم کال کې د نړیوالو ادارو یو شمیر رپورټونو د طالبانو د عدالت او انصاف سیستم نیمګړی بللی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او پرون د کابل په پلوسوخته کې د مطالعه لپاره د کتابونو یو نندرتون جوړ شو. طالبانو تازه له دغه سیمې نه په نشي تو کوروک د کسان روختونونو ته انتقال کړي دي. دا سیمه اوس بدله شوې او ځینی برخي رغول شوې دي. محمد ابراهیم مومن پر ریپورت لري.
پلوسوخته د سیمه چې تر څو ورځې وړاندې پورې د افغانستان او کابل په کچه د معتادینو ستر مرکز وو او پکې د نشه یي توکو استعمال او پیر او پلور کېده. اوس له پاکولو وروسته د کتاب د مطالعې لپاره دوه ورځې د خاریانو کوربه دی. نن دغلته د کابل ښار سرګونه زوران چې پکې خزي هم شامل وي د کتاب لوستلو لپاره راټول شوي وو. د کابل ښاروالي وایي چې د پلوسوخته د پاکۍ چارې 99 سلنه بشپړې شوې او د کتابتون دوه ورځې ننداره ته سر زرو کتابونه
مننن عملن په ساحه کې یو فرهنګي کمپاین بلاره واچو. په دې ساحه کې مو بازه د زرو څخه ډیر کتابونه راوړل او د زرو څخه ډیر مراجعین وطنداران دې ساحه ته راغلل او د مطالعې لپاره په دې کمپاین کې موږ سره ونډه واخیستله.
د کتابتون ګډونوالو د کتاب ننداره په ځای کې ویل چې په دې کار سره د دې سیمې ټولې به د خاطرې هیریږي
او د دوه متدینو نه تقریبا دغه ټوله منطقه په عذاب وه. نو بنا دغه کوم نندارتون چې نن جوړ شوی و دا خلکو ته ډیر یو مثبت پیغام دی او د ما په شان ځوانان نن دلته اشتراک کړی وه او ټول ډیر خوشحاله وو او دی خپل منځو کې دا خبرې سره کړلې چې دا کارونه که تل دوام وکړي دا به ډیر ښه کار وشي. بنان اوس خلک ډیر خوشحاله دي ځکه چې هغه کوم نوم هغه کومه خاطرې چې د خلکو په اذهانو کې وي د دوه کتاب نندارتون په اساس باندې هغه د خلکو د ذهن نه وتلی دي.
امروز یک فضای متفاوته که همراه نمایشگاه کتاب بررسی ایجاد شده بود. پیامش ای بود که ما یک تصویر نو را از پل سوخته داشته باشیم، چون پل سوخته یک جایی را بود که همیشه تصویر منفی در ذهن ها خلق میکرد.
د کابل ښاروالۍ وایي چې پلان لري د سیمې کې رڼاګانې زیاتې کړي او هغه ځای چې پخوا معتادین پکې راټولېدل شین کړي. که څه هم پلوسوخته د معتادینو لشتون پاک شوی، خو لا هم د کابل ښار په ګڼو غونډیو کې معتادین شته او د څېړونکو په باور د مخدراتو د ورکاوي دایمي حل پکار دی. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
کاکتوس په امریکا کې د خبرونه ډیر ژر د امریکا پر څپو خبروي خبريږي پښتو خبری خبرونه هم دلته پای تر رسیدي سوشي بي ورسته دري خبرونه پیلېږي چې قربانه نجيبه خليل ده نجيبه جان سلامونه مهرباني تاسو په پروګرام کې چلره
سلام به شما البته په سفر غیر مترقبه آقای بایدن به اوکراین در جمع اخبار مهمه ای ساعت است بخش دری امید است تا پایان برنامه با ما باشید